د غرمې دولس بجې شپې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. وړاندې مو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان له اقتصادي ودې خبرو. دا به هم واوري چې په اقتصادي برخه کې د افغانستان سوداګرۍ وزارت د روان کال لپاره څه لومړیتوبونه لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پینټاګون وایي چې دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش په ضد جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته ځي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د برتانیا پولیسو یو ویشت کلن ځوان چې غیر قانوني وسله وه د پارلمان د ودانۍ مخ ته د ترهګرۍ په شک نیولی دی. پامکلی بشپړو خبرونه تا. دا پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګ پوړی هیئت سبا افغانستان ته راځي. په دې هیئت کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. تیرونی په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې پوځي او ملکی مشرتابه پاکستانی هیئت ته ځانګړي پراخ صلاحیتونه ورکړي.
دوی د یو سلسله صلاحیتونو سره چې د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه د فوز مشرۍ دوی ته ورکړي وو، د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو ته و ارخیزه موضوعات هغه بحث لاندې نیسي.
د افغانستان د اسرائیل ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون خبریالانو ته وویل چې د پلاوی غړي به له ولسمشر اسرائیل رئیس او نورو مشرانو سره وګوري. وسلوالو طالبانو نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو پایل اعلان کړه. ویلي دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو ځواکونو پر اهدافو بریدونه ته دوام ورکړي. طالبانو خپل د عملیات د خپل وژل شوي پخواني مشر ملا اختر محمد منصور نوم ته منسوب کړي چې تیر کال په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو او د منصوري عملیاتو نوم یې ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼې کې ویلي چې د عملیات ځکه نور سره توپیر لري چې د جګړې ترڅنګ به سیاسي فعالیتونه هم ورسره ملوي. د مجاهد په وینا دوی په هغه سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي هغه څه هم پر مخ یوسي چې طالب ویان د اجتماعي عدالت او پرمختیا د ادارو بنسټونو رامنځته کول بلني. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په بلخ کې د شاهین پر کلي اردو خونړی برید ترسره کړ چې لږ تر لږه یو سلو څلوېښت کسان پکې ووژل شول. افغان چارواکو تر اوسه پورې د طالبانو د دې نوي عملیاتو د اعلان په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر جدي اقداماتو ټینګار کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغه پلان کار کوي چې له مخې به یې په راتلونکو دریو کلونو کې ډېر سره خزینه ښوونکي په کار وګمارل شي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته وویل د میرمنې بدنجونو په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه په دندو وټاکل شي. دیو یو پلان لرو چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره ډېر زره ښوونکي استخداموو. له دې ډلې د درې زره کسانو د استخدام کار پیل شوی چې له دې وروسته به یې دوهم پړاو پیلېږي، یعنې د نجونو د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي. د ښځینه ښوونکو کمی هغه ستونزه ده چې له کبله یې تر ډېره په نامنو سیمو کې نجونې له ښوونې او روزنې بې برخې دي. پینټاګون وایي دوه امریکایي پوځیان د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد په جګړه کې وژل شوي او یو ټپي شوی. د پینټاګون ویان تورن جف ډیویس پرون وویل چې دوه سرتیري د چهارشنبه په ورځ ماسخوتن په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول او یو بل ټپي شو. د اپریل په اتمه نیټه هم په چین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون وویل چین له خپل اړخه خبرداري ورکړې چې که شمالي کوریا نور اټومي ازموینې وکړي نو پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. ټیلرسن د فاکس نیوز تلویزیون شبکې ته وویل موږ پوهیږو چې چین په پینګیانګ کې له رژیم سره په تماس کې دی. نوموړي ویلي چینایانو موږ ته تایید کړي چې دوی د شمالي کوریا له رژیم غوښتي چې نورې اټومي ازموینې دې نه کوي. ټیلرسن وایي چین همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو ته ویلي چې شمالي کوریا ته یې خبرداری ورکړې که چیرې نورې اټومي ازموینې وکړي نو چین به پرې له خپل اړخه د بندیزونو د لګولو اقدام وکړي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رویټرز خبري اژانس سره په یو مرکه کې وویل که هم دوی ډیپلوماټیک هواري ته ترجیح ورکوي خو له شمالي کوریا سره د یو لوی کړکیچ د پیښېدو امکان شته. نوموړي زیاته کړې امریکا به خوشحاله شي چې هر څه په ډیپلوماټیکو لارو حل شي خو دا ډېره ستونزمنه شوي. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په ملګرو ملتونو کې خپل روسي سیال ته ویلي د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت خطر له کنټروله وتونکی دی. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پر سر د پینګیانګ او سیالو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره په هڅو کې له یو بل سره همکاري کوي. دواړه مشرانو پرون په مسکو کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل غواړي د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي مسلې د سوله ییز حل لپاره د شپږو خواوو په ګډون نړیوالې خبرې بیا پیل شي. متحده ایالات، روسیه، چین، جاپان، جنوبي کوریا او شمالي کوریا په دې شپږخیزو خبرو کې شامل دي. پوتین خبري غونډې ته وویل دی او صدر اعظم ایبي په دې نظر دي چې د کوریا د ټاپو وزمې مسله ډېره کړکېچنه شوې او ایبي په پینګیانګ غږ وکړ چې له داسې اقداماتو چې د نورو هیوادونو په نظر پارونکي دي ډډه وکړي. پوتین او د جاپان صدر اعظم په خپل پرونی کتنه کې د روسیا او جاپان ترمنځ هغه لانجمنو ټاپوګانو په اړه کوم مهم موافقې ته ونه رسېدل چې توکیو د شمالي قلمرو او مسکو د جنوبي کوریا د ټاپوګانو په نوم یادوي. د برتانیا پولیس وایي یو ویش کلن ځوان چې غیر قانوني وسله یې لرله د پارلمان د ودانۍ یو نورو دولتي دفترونو مخې ته د تروریستي کړنو د چمتووالي په شک نیول شوی. د پولیسو په وینا مشکوک کس پرون د لندن په وایټ هال کوڅه کې د تالاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیول شو چې مقاومت یې کوي. پولیس وایي د پیښې پر مهال څوک نه دی ژوبل شوی. چارواکو د مشکوک هویت نه دی افشا کړی خو رپورټونه وایي نیول شوی کس اوږده ګیره او لږ ویښتان لرل، تورې جامې اغوستې وي او یو کڅوړه یې پر شا وه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي د دې مشکوک کس نیول د هر راس پیښو په وړاندې د برتانیا د پولیسو چمتووالی ښیي. د برتانیا صدر اعظم وایي فکر کوم دا ښیي چې زموږ پولیس، استخبارات او امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې دي او هر کله چمتو دي چې زموږ مسؤلیت او امنیت وساتي. وایټ هال د لندن هغه کوڅه ده چې د برتانیا د پارلمان په ګډون ګڼ شمېر دولتي ودانۍ پکې پرتې دي او پر هغه واټ ورګړیږي چې د صدر اعظم تریزا می دفتر پکې دی. او د مقدونیا د یو ملت پال ګوند شاوخوا 200 پلویانو پرون د دې هیواد پر پارلمان یرغل وکړ. اعتراض کوونکو وروسته لاغې د پارلمان ودانۍ ته ننوتل چې د کابینې د جوړولو پر سر له څو میاشتو بحران وروسته د سوسیال ډیموکراټانو او البانیې ټبرو د ګوندونو ائتلاف د پارلمان د رئیس په توګه د یو البانیې ټبرې پر غوره کولو موافقه وکړه. د ازادي رادیو خبریال د مقدونیا له پلازمینې څخه په ریپورت کې وایي چې اعتراض کوونکو د سوسیال ډیموکراټانو مشر او د وړاندې شوي حاکم ائتلاف رئیس زوران زایف سخت ووهه. په دې ائتلاف کې د البانیې ټبرو سیاسي ګوندونه او لږ تر لږه یو البانیې ټبره وکیل شامل دي. اعتراض کوونکو چې د مقدونیې بیرغونه ورسره و د هغه خبر له خپرېدو وروسته د پارلمان د ودانۍ مخې ته موانع واوښتل چې د زایف په مشرۍ پارلماني ائتلاف البانیې ټبرې وکیل طلعت جعفری د پارلمان د رئیس په توګه غوره کړ. دا ریپورټونه لمخې د مقدونیې امنیتي ځواکونو د پارلمان له دیوالونو د وختو پر مهال د اعتراض کوونکو سره مقابله ونه کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې ویپټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورونو په برخه کې د افغانستان د اقتصادي موضوعاتو په اړه مطالب لرو. د افغانستان اقتصاد وزارت د روان مریض کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2% ودی اټکل کوي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل راپور کې د افغانستان لپاره 2.5% اقتصادي وده اټکل کړې وه. دا چې څه دلایل دي چې د افغانستان دولت د شاوخوا 1% ډېر اقتصادي ودی تمه لري، تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د کرنیزو محصولاتو شوالی، د بودیجې مصرف او د پنګوالو جلبولو ته په پام سره تمه لري چې روان لمریز کال په افغانستان کې اقتصاد ښه وده وکړي. د دغه وزارت ویان او د اقتصادي چارو سلاکار سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په سږ کال څه باندې 3% اقتصادي وده ولري. ښاغلی بهمن د دې خوشبینۍ دلایل داسې وایي: دوی څو مورد دي چې زموږ په اقتصادي وده کې مرسته کولای سي. لومړی د کرنې په برخه کې موږ خوشبین یو، ځکه موسمي بارانونه ښه سوي دي. او بل د بودیجې موضوع ده چې تیر کال د دولت 55% بودیجه مصرف سو او سږ کال تمه لرو د شمیر ډیر سي، که دا کار وسي پر اقتصادي وده اغیز لرلی سي. د پانګونې د جلبولو موضوع بل ده چې تیر کال ډیره توجه نه ورته سوي. او بل هغه څه چې د افغانستان دولت سره مرسته کولای سي، سیمه ایز همکاري او یا پسیمه ایز سطح زموش پنگوینی دی.
همکاری های منطقوی و سرمایه گذاری در بودی منطقوی ماستک.
ښاغلی بهمن د سیمې په سطح د چابهار او اقینې بندرونو افتتاح ته په اشاره وویل چې دا د افغانستان لپاره ډیر موثر واقع کیدای سي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل وتازه راپور کې ویلي وو چې تمه ده د افغانستان اقتصاد روان لمریز کال تر 2.5% وده وکړي. په هغه راپور کې د دې کار دلایل ښه هوا، د کورنیو عوایدو ډیروالی او تر یوه حده د صنعتي سکتور بیا په کار اچول یاد شوي وو. په هغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکو له قبله ویل شوي چې د روان کال اقتصادي وده کې 20% د کرنې سکتور، 20% صنعتي سکتور او 15% نور خدماتي سکتورونه برخه لري. د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده تر 2% ډیره وه.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده روان کال د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسي، چې البته د افغانستان حکومت تر دې د زیاتې ودې اټکل کوي. بیا هم یو اقتصادي موضوع اخلو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د 2010 میلادي کال لپاره خپل لومړی توبونه په ګوته کړی دي. د دغه وزارت وایي مسافر خوقندي وویل د زیربنا او برېښنا ستونزې د دې لومړی توبونو په سر کې راځي چې دا وزارت به ورته په روان کال کې رسیدنه وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي برېښنا، زیربنایي او بنسټیز کارونه د کورنیو تولیداتو پراختیا، د پانګوالو لپاره هڅونکي پروګرامونه او د پانګې اچونې د قانون جوړول هغه موارد دي چې دغه وزارت به ورته د روان 2018 کال تر پایه رسیدنه وکړي. دغه وزارت وایي مسافر خوقندي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په سیمه کې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد په توګه مطرح شي. دی وایي په 2018 کال کې غواړو چې افغانستان د یو ترانزیتي هیواد د طرزالعمل ولس قوانین دي چې باید غور پرې وکړو او یا بدلونونه پکې راولو. دغه شان د صنعت د برخې خواله او د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ چې موږ په 2018 کال کې هم کړې او په 2019 میلادي کال کې هم دغه شان ملاتړ کوو. ښاغلي خوقندي دا هم وویل چې په دې هیواد کې په تیر میلادي کال کې 1.5 میلیارد ډالره پانګونه شوې ده چې د سږکال په لومړیتوبونو کې د سوداګرۍ وزارت هیله لري چې دا شمېره لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه‌شنبه په ورځ د سوداګرۍ او صنایعو خونی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کاروبار د وضعیت په اړه خپل ارزونه له رسنیو سره شریک کړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو ویلي چې د ځمکو او برېښنا نشتوالی، د قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، نامنی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د خصوصي سکتور فعالیتونه یې ستونزمن کړي دي. د دوی په ارزونه کې ننګرهار او هرات هغه ولایتونه یاد شوي چې د نورو کلونو په پرتله پکې کاروبار پرمختګ کړی، خو بلخ او کندهار کې د کاروبار وضعیت نامناسب خودل شوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرۍ وزارت لخوا د یادو لومړیتوبونو په ګوته کول ستایي، خو وایي چې دوی باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت تجارت په طرف نه راشي دي، پس تجارت په دې شریک دی، وزارت تجارت سره موږ به استقبال وکړو، امیدوار یو چې عملی شي. تر اوسه پورې د کاغذ په مخ باندې ډېر پروګرامونه او ډېر پلانونه جوړ شوي دي، مګر هغه عملي شوي.
ښاغلی الکوزی وویل افغان دولت باید د ترانزیت په برخه کې د پانګوالو د ستونزو د هواري لپاره پراخه هلې ځلې وکړي. نوموړی وایي همدا اوس افغان سوداګر د سیمې له هیوادونو سره د ناسم ترانزیت له امله هر کال په اوسط ډول له 15 تر 600 میلیونه ډالرو زیان کوي. د دې ترڅنګ د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظی وای د اقتصادي ودې لپاره یو شفاف ستراتیژي ته اړتیا ده چې د په خبره افغان دولتي نه لري. دی وای دولت د کار د رامنځته کولو لپاره ځانګړی پلان نه لري او د پانګونې په برخه کې لوړ مالیات د پانګوالو د تیښتې لامل ګرځي چې باید دولت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو، بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو مهم آسیایي بانک پلاوی افغانستان ته راشي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا او بنسټیزو کارونو د شکېدو په هدف له بیلابیلو لارو څخه هڅې روانې دي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان مالی وزارت وایي په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بنسټیزو کارونو ته کمه پاملرنه شوې ده، خو اوس دوی په دې برخه کې هڅې پراخې کړې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس چې افغانستان د آسیا د زیربناو او پانګونې د بانک غړیتوب خپل کړی، په دغه هیواد کې د بنسټیزو کارونو برخې ته هم پاملرنه ډېره شوې ده.
زموږ موخه دا ده ترڅو له دغه فرصت څخه ځانې استفاده وکړو، ترڅو له یوې خوا د زیربنایي پروژو یا د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو په پایله کې موږ په افغانستان کې د اقتصادي رشد یا پرمختګ په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو. د یاد بانک لخوا په آینده کې یو تخنیکي هیئت افغانستان ته راځي تر څو مشترکاً د افغانستان له حکومت سره کار وکړي د مطالعې په برخه کې.
خو دا چې افغان حکومت به په کومو بنسټیزو برخو کې له یاد بانک څخه د مرستې غوښتنه وکړي، مالیه وزارت په دې اړه څه نه وایي. افغانستان تیره میلادي میاشت د آسیا د زیربناو او پانګونې بانک غړیتوب خپل کړ. دا بانک دوه کاله مخکې د چین د ولسمشر لخوا د ریل ګاډي، د پټلیو د جوړولو، برېښنا رسونې، د ګازو او په مخ پر ودې هیوادونو کې د سړکونو د جوړولو په شان د لویو پروژو لپاره د مرستو د برابرولو په هدف جوړ شو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي وایي د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د دغه بانک له امکاناتو څخه ګټه اخیستل کولی شي په سوداګرۍ او ترانزیت هم ښه اغیز ولري.
په دغه بانک کې زموږ غړیتوب په افغانستان کې په سوداګرۍ، ترانزیت، صادراتو او وارداتو د پام وړ اغیز لري.
افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان شانګهای، ایکو او ساک سازمانونو غړیتوب لري. خو د اقتصادي چارو افغان کارپو تاج محمد اکبر تیرو غړیتوبونو نه د سمې استفادې نه کولو موضوع ته په اشاره سره وایي چې حکومت په لدې بانک څخه هم سمه ګټه ونه شي اخیستلی.
حکومت د هیواد د اقتصادي او ټولنیز پراختیا لپاره پروګرام نه لري، ځکه داسې یو هر اړخیز پلان چې ټولو سکتورونو او سیمو ته پکې پام شوی وي نه دی موجود.
نوموړی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د څو لویو ملي او سیمه ییزو پروژو تړونونه وشول، خو له عملي کار څخه یې خبر نشته. د ښاغلي اکبر په وینا تر کومه چې حکومت په خپلو اقتصادي پالیسیو کې بدلون رانولي، یوازې د اقتصادي بنسټونو غړیتوبونه چندان ګټور نه دي.
د ازادۍ رادیوئی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوئی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د دوو کلنیو مشایرو رپورټونه اوري.
زه د دې سیمې رواجو زنی بیزار یم، زه د دې ظلم او قتلو زنی بیزار یم.
تندے میں پاک رہا سجدہ میں پکی وہ ساتھلا نظر میں وہ بین سکی وہ میں پکی وہ ساتھلا
لشاعر او لیکوال عرفات پر دے سر مرکہ
بیا می دی هغه چانوم نه چا هغه ما تا ګران نو د ماغه نام لاندې دا توشیګان معنی کلی دی او دا
د زری کړکی د جایزو د غونډې رپورت
د څو طریقه باید پیدا کو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه وخت په افغانستان کې اول کتاب دی.
لاندې کایت ک وخت نور مطالبم اوریدلای شي. پیل خبرونو کو همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د زری کړکی اکاډمی کلنۍ جایزې وویشل شوې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د صبر د میاشتې په درېمه نیټه په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکی د اکاډمی بنسټي ښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکی د جایزو پر معیارونو خبرې وکړې او ویل دا جایزې له شپږو کلونو راهیسې هر کال هغو لیکوالو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې کتابونه یو کال مخه چاپ او د دې اکاډمی د غړو لخوا ارزول شوي وي او د اکاډمۍ له معیارونو سره برابر وي. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د جوایزو د ورکړې دود ضروري وباله او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ادبي جایزو ورکړه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې نویو معیارونو ته په پام سره بیا پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري هم خبرې وکړې، ویل چې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو هنري او ادبي برخو مخکښانو ته جایزې ورکړي. د زری کړکی د اکاډمي لخوا سکال پوهان لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، امیر مرواج، علي پیام، حمیده مرزاد او نعیم آزاد د جایزو مستحق پیژندل شوي وو. په همدې اړه په روانه خپرونه کې رپورت هم اوریدلی شئ. پر اسلامی فرهنګ د تصوف د نقش نړیوال سیمینار جوړیږي. د باختر اژانس ته خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په پنځمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، پر دې تاکید وشو چې د دې سیمینار له لارې باید هڅه وشي چې تصوف لکه څنګه چې ښایي خلکو ته معرفي شي. په دې غونډه کې استاد نجیب الله منلی د دې کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال سیمینار د روان کال د زمري ریاست په میاشت کې په کابل کې جوړ شي.
د تیرو کلونو په څیر سخت کال هم په لغمان کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره له کابل او یو شمیر نور ولایتونو هم شاعران وربلل شوی وو. زموږ همکار باز محمد عابد د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د قاسم رجا په غږ کې د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د لغمان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانیستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
دیر هغه دوستان چې په تیر کال مشاعره کې مسله لیدلی وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو، یو ځلې بیا د پسرلني موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه یو، تاسې بس کړي نه موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې ګدو.
تندی می پاکړلو، سجده می پکې وساتله، نظر می ووینځه، دیوه می پکې وساتله، د قرأت غږ نه می جوړ کړه زرینه کوټه، ټوله شپه ویښ وم ستا نامه می پکې وساتله، اتر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخوړل، یار مثال راوړلو شپه می پکې وساتله.
لاوته د دې دور لولکې نه یې مزه، پریښی و خپل حال ته زمانې نه یې مزه، چې څه دي زما او ستا تر منځه دومره د ګرانښت خبر په دغې ورکې فلسفې نه یې مزه.
زړه یوازې نه دی یار می وړې، نظر هم دی، سترګې غړومه خو څه نه وینم قسم دی، یوې انتخاب کوا یا کوم یو پکې سم دی، لاس کې دی وسله د شیخ جیب کې دی قلم دی.
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي، دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمونداررنګه ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي، او بل د هېواد د ګوټ ګوټ نه چلته شاعران راځي، یو له بل سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ او راتګ زیاتیږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې یو ځوان د شفیولله بابرزي د ښوونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
دهوان بچو خون زیده دمکتر زنگ مرشوه بگولو سوره سوره ده دهوان بچو خون زیده دهوان بچو خون زیده.
په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل چې دغه شان درنې مشاعرې د ولایتونو د ادیبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو تر څنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغېز شیندلی شي.
دغه مشاعرې پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي، او دغه مشاعرې په سولې او ثبات کې ډېرې ګټورې تمامېږي. د دغه مشاعرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام و راتلونکي نسل ته لري.
تر مشاعرې وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده.
د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې په دې ورځ کتاب خرڅونکي او چاپونکي د کتابونو نندارتونونه جوړوي او خلک د کتاب لوستلو او اخیستلو ته هڅوي. په کندهار کې د عامه کتابتون مشر وایي دوی ځینې کتابونه نه لري، په تیره هغه کتابونه چې د پانتون محصلان ورته اړتیا لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی عامه کتابتون ته ورغلی او دا راپور برابر کړ.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې 14,000 بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
چې موږ اکثر وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د کتاب ښوونځي محصل یم او کومه چې موږ معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب ښوونځي هر ډول معلومات هر شی معلومات پیدا کوم.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې کېږي چې راځم. خپله د حقوق او سیاسي علوم ښوونځي یو محصل یم او ما چې ډېر خوښ وه کتابونه دي، هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیا پیدا کېږي او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیا شته.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسېدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري، د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشارې وایي چې دغه ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نسته او کوي هم لاسرسی کم دی. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې دا اړتیا وړ کتابونه نسته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پونځي کې تدریسېږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پونځي پروژې لکه د اقتصاد پونځي زموږ کتابونه ډېر کم دي، نه لرو. لکه د زراعت پونځي د کتابونه موږ نه لرو، همدارنګه د تیپ پونځي کتابونه مو کم دي. خو عمومي کتابونه مو ډېر لکه تاریخ چې منصور ادبیات چې منظوم ادبیات اسلامیات چې دا برخې مو ډېرې کمی دي. پیاوړي
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کېږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو 14 کلونو کې توانېدلي چې د هیواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د غویې اسور د میاشتې په لومړۍ نیټه په کندوز کې د شمال کلنۍ مشاعره تر سره شوه. په کندوز کې هر کال د شمال کلنۍ مشاعرې تر څنګ د ریدی ګل ستره مشاعره هم جوړیږي. زموږ همکار حدیث پردیس دې مشاعرې ته ورغلی. په پیل کې د تخار پوهنتون استاد محمد نذیر روحانی پوښتلی چې ولې ډیری مشاعرې د پسرلي په موسم کې جوړیږي. ورپسې د څو تنو شاعرانو شعرونه هم اوریدلی شئ.
د کال په وګدو کې هم کانداسي مشاعري وی د ښه خبره ده، خو یو خبره چې د یادولو وړ ده هغه دا چې دغه د پسرلی موسم په خپل د سیو شاعرانه موسم دی. په دې وخت کې د وی خونه خو دی ولس یو دروند ژمی تیر کړی وی. د بل د خونه د پسرلی په موسم کې یو خو سیما شناوی ګلان ورسره غوړیږي، همدارنګ شاعران هم ورسره غوړیږي. خو دغه د خاطر چې د کال په مختلفو فصلونو کې وشی چې ترڅو ټول مشاعرو ته خلک ورسیږي هم ده هم یو خبره ده.
شمال دودیز مشاعرې پر ابتراته کوي چې دا مشاعره تاسو هر کال کوي او په دې کې د کوم سیمو شاعران راځي برخه اخلي؟
شمال دودیز مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمو نه په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي پرته له دینه چې مثلا ځینې داسې اشعار وي چې هغه د یو چا شخصیت ته پکې توهین وي. داسې یو شعر نه باید چې وویل شي.
استاد محترم ډېره زیاته مننه.
بیروزګاري د سړي غم زیاتوي، دا زندګي د سړي غم زیاتوي. مینا کول کوي له هر چا سره بس خالی د سړي غم زیاتوي. ما اوریدلی دی لډیرو خلکو، اے ما اوریدلی دی لډیرو خلکو چې تنهایی د سړي غم زیاتوي. واده هم خدای په بدی وخت کې مړه بيخي د سړی غم زیاتوي. ډیر مننه. فکر او سوچ به یو ټول په کور کې مسافرۍ د سړی غم زیاتوي. اجه زده را سره ومنه چې ستا شاعري د سړی غم زیاتوي.
د ارچی ولسوالۍ له جنګلبلې سیمې راغلی ځوان شاعر متی الله عجیز له خپلو بیتونو نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، مشاعرې په دې برخه کې سلیمان حسن ته په یو دو بیتونو بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وای وای. ویښ مې دی ضمیر د مینې زغری جوړوي، څومره چې حالات ورته لکړې جوړوي او پټ وي طوفانونه د شاعر په خاموشۍ کې او مشر پرې غلط چې بس خبرې جوړوي. سلیمان حسن:
چې یار مې نه راځي او زه ورته زاری کوم نو بیا به خامخا رنګینه شاعري کوم. یار مې مغرور دی قربان پسې ټپه نه کوي، زه ورته هسې په غزل بلا خواري کوم. لکه مجنون یم او غم د جانان اخلم په سر، ځکه په هر وخت کې د امن رویباری کوم. د زړه په ژبه مې د حق او د وحدت کلمې اشنا کافر ذکرم پختون یم بیداری کوم. ظاهر ادا د غش خوخه ده چې څه پرې کوې، خو زه پرې یو گذار په مثل د ښکاري کوم.
زه د دې سیمې رواجو ځنې بېزاره یم، زه د دې ظلم او قتلو ځنې بېزاره یم چې فیصلې کوي زموږ د مرګ زموږ په مخ کې، د داسې قام او قبیلو ځنې بېزاره یم. وایي چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، د داسې ورونو او پلرو ځنې بېزاره یم. مور راته وایي چې لورې خیر دی، حوصله کوه لږ، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بېزاره یم، د دغو خلکو وران فکرو ځنې بېزاره یم. موږ پښتنې په پښتنه جامه سنباله ښیو، د لنډ کمیز تنګو پیسو ځنې بېزاره یم.
ښاغلی احسان الله درویش:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. یو ټپی زده وای: وای په وینو رنگ می سور سالو شو، کور می لګی لکه ماڼو شو، سورے په ډزو می تالو شو، او پیدا په باګرام کې می باهو شو، او تلا په برې تو لاس وهی لالا دیما. مننه. وای په تاخت و تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده، غلیم تا گورستان شلی میوند زما ژونده. او لهینو زینی لوی یو کتاب تند میراث پریښود، ارمان کې ځوانی مرګ لوی شلی او ژونده زما ژونده. د هجر ناکردی چې می په زړه باندې تیریږي، د زهر له ترخو ډک شلی خونده زما ژونده. د لری او د بری په واده کې چې شاهد وم، ټوټه ټوټه یو ځای شولې پیوند زما ژونده. مننه. او شوي سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې، د دو ژامو تر منځه شولې خونده زما ژونده. او درویش دې سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ، د زغم او غم سمبول شولې ډیورند زما ژونده. او غلیم ته ګورستان شولې میوند زما ژونده، او په تاخت و تاس کې لوی شولې هلمند زما ژونده.
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبعې چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشې نظمه در نظر زما ګوتې ستا سنگار. ښاغلي عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشی ادبي صنعت کې ویلي دي. توشی لفظي صنعت دی چې اکثرا شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنه یې دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله د راز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. دا هر بیت په منځ، پای یا د مصرعو په سر کې مطلوب توري راوړي چې کاغه را بیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوی کلمه ورنه جوړیږي. دا سند پخوانیو شاعرانو پالل، خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد عدیس پر دې سور سره کړې ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی، عنوان یې دی توشیح نظم در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل، توشیح اشعار به مې لیکل، او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دا چاپ کوم. دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي، خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راتون کړی دیو. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ما ته ګران و د هغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلی دي، او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشیح وي نه ده چاپ شوی، او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادودې نو چې هغه موږ خپل لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو وویلي چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشیح غزلیات دي، دا راته وایست چې د توشیح غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ ذره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږېږي.
توشیح اشعارو فرق د نورو اشعار سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کیږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشیح لیکم، د ته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چیرته نو دغه هره مصره موږ د ده لومړني توری په ترتیب سره یو ځای کړو نو دنه د افغانستان کلمه راووځي.
وبخښه چې پوښتنې مې قطع کوم، تاسو ویلي چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي، افغانستان مې یاد کړ، بیا ورته دا توشیح غزل لیکل کیږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپله شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یار څه بیا دا لیکئ، ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به در نه یو څه غواړي چې دا ما ته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، د خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشیح اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اورېدلي و چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیګون دی، خو بیا توشیح د هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشیح غزل لیکلی شئ، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم زه کله نه کله خپلو دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم، او زه توشیح اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلی ده چې ما دوه او درې هم لیکلی دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلم یې هم دا پوښتنه درنه وکړم چې بعضې توشیح غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سر راټول کړي بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشیح غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې داسې سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دې کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشیح غزلیات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لږ
په ده کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په ده کې قصیدې هم شته دي، په ده کې غزل هم شته، په ده کې مثنوي هم شته.
ډیره زیاته مننه کوم د لابر یو په هیله م
مننه تاسو نم ډیره زیاته مننه کور مو ودان.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټی د لوي، بل متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمینه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبارخیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
چې څه کری هغه بری بی. دیوی مور کی یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې کولې چې خدای په خیر راستون کړي، او هر ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بې وزله لاروی وخوري او دعا ورته وکړي. یوه بملا کوپ سپین ګیری بهر مازدیګر دغه ډوډۍ راواخیسته او وبه یې ویل چې څه کړې هغه به ریبې. د مسافر زلمی مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپین ګیری خبرې بې حوصلې کړه. له ځانه سره یې وویل دی دعا په ځای متلونه راته تیروي او اخطارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپین ګیری متل ډیره په قهر کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل او زهرجنه ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپین ګیری لا نه و را رسېدلی چې پښیمانه شوه، درې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپین ګیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تیر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې ور ووته، ګوري مسافر زوی ولاړ دی. زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی و. مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل، او چې کور ته لږ را نږدې شومه د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم، خو خدای رحم راباندې وکړ. یو په ملا کوپ سپین ګیری راباندې پیښ شو، ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګینې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپین ګیری څه رنګ سړی و. زوی یې ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شو، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازدیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړه وم، خو نن شپه خیر دی، وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد حدیث پردیس راکوي.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ هر کال د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو نندارې هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ او شمېر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکۍ د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او دې جایزې ځانګړنې بیان کړې.
د 1999 کال د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځنې محفل ته د زری کړکۍ د جایزې د توزیع پیغام محفل ته خرغلاس. د کتاب نړیواله ورځ د تاسری ټولو ته مبارک وي. زری کړکۍ جایزه شپږ کاله مخکې مونږ پیل کړله، او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مگر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي د حکومت د خوانه، د فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي، کله کله ان جی اوګان هم په مختی ډول باندې یو جایزه نیما خودی خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمون هدف دا و چې یو وړوکی جایزه، مطلق افغانی جایزه، او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کسه دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نامه په ټولنه کې پیژندل شوي دي، او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال، او پرته له دې چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرته له دې چې د موضوع په باره کې فکر وکړو، هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15,000 افغانۍ دي، مګر دا هم قصدا دا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال ډېر یادوم، د ګونکور جایزه تر څو کاله مخکې پورې لس فرانک وه، بیا چې پیسې بدلې شو د لس فرانکو نه لس یورو ته واوختله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو لمخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا خاغلی منلای،
د زری کړکی د پاره 15 عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې ول کیږي. اول ارزښت د هنروري او هنرپروري ارزښت، هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو باید یو هنري ارزښت ولري. او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنگ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او په دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په طبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي نو طبعا هغه ښه اثر نه شي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغانی ادبیاتو ته د یو نوي څه راوړل دي، د یو نوي فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر ووسي، کېدای شي چې نوي مواد ووسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یوه نوې لار ووسي. د دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږ کوشش کړی چې هغه کتابونو ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نور کېدای شي څوک راسره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دوه ضروري وباله، او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر رڼا کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منه دی وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی، چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي. او نن مې واورېدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه شي. لیکن معنوي ارزش لري، او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی شي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی شي. زری کړکی تر ډېره حده دغه معیارونه پوره کړي دي، او د وخت په تېرېدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات شي. دلته جناب استاد باوری سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت دې هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنا په دې تیرو 15 کلونو کې راخل چې ځینې خبر هم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د موافق ګناه نه وي د وزارت په مجموع کې مشکلات و. خو داسې یوه طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسې هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړئ او کومک کېدای شي موږ به ټولو سره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا شي. هغه مقدار هم ډیر شي، دومره یو مقدار دي چې حداقل د لیکوال خود یو کال گزاره پرې وسي. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفېږي د لیکوال لپاره دین دا کار وشي. البته دغه د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف شي او دقیق معیارونه دي ورته جوړ شي. او که چیرې بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط که دا فرهنگ نورم ختمیږي.
پوهان محمد رسول باوری د کتاب د نړیواله ورځ لمانځل له څو اړخونو ګټورو بلل، او د ادبي جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیواله ورځ ده، البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د سور میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په هغه ورځ در ورځ منځو، او په پام کې مو ده چې د کتابتون یو نندارتون جوړ کړو. زه ډېر ورته خوشاله یم چې دا ورځ منځل کیږي. په درې دلیل ورته خوشاله. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک و هڅول سي مطالعه ته کتاب لوستلو ته دوهمه برخه لري د دې ورځې منزل به د دې سبب هم سي چې هغه کسان چې په ذهن کې څه لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول سي. او درېمه برخه په دې منزله کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح سي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم سي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوری ته حواله سولې، او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول سي او هغه وارزول سي. غزنفر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او د هغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مثلا تفاوت کوي. خو که مشخص سي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تاریخی اثارو کې کوم کتاب شری، کله داسې کټګوري پر بنسټ باندې وسی، نو زه فکر کوم کاغه مسلکی کسان بیا هغه بری ختور سي د هر زونه وکي، هغه به زیاته تیروتنه نه لري. موږ د خیره هم دا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې د څو دوه درې کاله لکه نو ورکو سو، زموږ اوس بیا د سره پلان دی د خیر سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل. زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته، په هغو برخو کې به مخکشانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل سي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وسي، میاشت گزاره پوسی، بس یادو به موږ او ژوند دی.
د وزری کړکی د اکاډمي غړي استاد لمګل سحر د هغه لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زری کړکی د سکل جایزې ګټلې وي، او د ناکار یانینا پر ناول لنډي خبرې وکړه.
د زری کړکی اکاډمي آیستا آیستا د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې ورکړې دي هر کال شسوې دي، تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلي ته چې وعده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي، ځکه چې ډېر کتابونه داسې دي چې موږ نه یې خبر کاندید شوي نه یې. هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي، هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرم وګورو، او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه وي کتابونه یې سړی وګوري نو ښه به وي. سږ کال ډېرو ښو لیکوالو ته او ښو کتابونو ته جایزې ورکړل شوي دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم، د استاد لطیف بهان کتاب انا کامینه ژباړه ده، هغه کتاب ورکړل شوی ده. د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوی کتاب د سټر چاپ شوی ده، او د ادب تیوري په برخه کې او د قصه نشر په ځنډ برخه کې یو ډېر غنیمت کتاب ده دیتا، او همدغه ډول دی نوی مازاد کتاب ته. لنډې خبرې به وکړمه. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې د بهان صاحب کار مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي، د تقدیر وړ دي، او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده، او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده. موږ زیاتره کتابونه له خپل نږدې ژبو څخه ژباړو، یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور دي تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه د غزبې نه ژباړلي دي. او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده انا کارنینه 1500 مخه د فلکم دواړه جلد دی، دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي. ډېر مهم شاهکار ده، او موږ متاسفانه تاسو پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب وژباړي. او سس کال دا کتاب چاپ شو دی. استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې، په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي، او دی د ډېر زیات تقدیر وړ ده چې په آینده کې هم باید تقدیر شي، وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي ښاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزې ګټلې وي.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازه اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانی است که ما برای ازی که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازه اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده به دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن امروز خدا کنه ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است. ما همین کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهاند زری کرد که در اکادمی له مشرتابه و همکارانو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
بارسنه ترمخ ټول سلام ټول تر کله خو کارونو کې سما کړی البته په جګړه او سوله کې یو بوډا جنرال دی دا مشر بالکونز کې نومیږي. هغه خپل لور خپل کور کې روزي درس ورکوي. لور کتاب سره ډیره زیاته مینه لري. خو د ټول ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دای وګوري ځکه دای نه غواړي چې لور په افراطي مذهبي کتابونه اخته شي او په بل کتاب کې انا کرینه نه کې خپل انا د کتابونو ډیره لیواله ده او هر نوې کتاب چې راوځي دا غواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټول ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلی او د سره نورو همکارانو نه ډیره مننه کوم چې د دغسې یو بنسټ ایښی دی چې لااقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بې سبب شوق هنرهاست در این بې هنری. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم اول د لطیف بهان دپاره کوم د خپل زړه لپاره یې کوم. هیڅ دا هیله نه لرم چې ما ته به څوک په دې کې رتبه راکړي ما ته به څوک ډال راکړي ما ته به څوک اقزمه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د انا کرینینا وروستۍ ژباړه شوې ده پروسه کال د هغې جایزه ډیره هم مادي هم معنوي ډیره لوړه ده. دلته به یادونه نه کوو سره لغه چې تر هغه نه مخکې هم شل واري دا کتاب ژباړل شوی دی آلمانی ژبې ته. نو که داسې وشي چې دغه دوستان دا فرهنګیان خپله ځینې بنسټونه جوړ کړي او لااقل د دغه کتابونو چاپولو ته لاره واره کړي ډېره به ښیي. تاسو ټول نه مننه.
چرے پردانو پردانا یلا کروتا بے خدا دیوانوں دیوانا یلا کروتا جبوں چرے پردانوں پردانا یلا کروتا غلے پ جہانیم خبر شوے پ خلدانیم تیرا غلے پ جہانیم خبر شوے پ خلدانیم تیرا زنو خزانہ خزانہ یلا کروتا تیرا زنو خزانہ خزانہ یلا کروتا تبی خدا دیوانوں دیوانا یلا کروتا زہم کرے پردانوں پردانا یلا کروتا پلوی واشو یو مشال وتی نماشو کی دم خپل وی واشو یو مشال مچی نماشو غزم پر پروانو پروانا اینا کروتا غزم پر پروانو پروانا اینا کروتا قلبی خدا دیوانو دیوانا املا کروتا غم چری پردانو پردانا املا کروتا